وخت د غرمې 12 بجې د مشال رادیو په دې خبري غړې کې موزه نجيبه مير هرکلی کوم. په دې خبرونه کې شمالي او جنوبي وزیرستان ته د کډوالو د واپسي، زابل کې طالبانو ته د مرګ جوبلې د وختو، کابل ته د بخښنې د نړیوال سازمان د منشي د سفر او په نورو موضوعاتو باندې د راپورونو او مرکې لرو. خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه د مجید بابر نه.
رومبے د مشال خبرونو سرټکی من د شمالي وزیرستان نه د بیکورو شو کورونو خپل سیمو ته د ستنېدو دویم ورځ ده. د کابل بانک شپږو قرضدارو د خپل قرض دوه اویا میلیون ډالر بانک ته د ورکولو ژمنه کړې ده. ایران په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې د هوایي بریدونو بندولو غوښتنه کړې. اوس مشال د خبرونو تفصیل. نن د شمالي وزیرستان نه د بیکورو شو څه د پاسه د یو میلیون کورونو خپلو سیمو ته د ستنېدو دویمه ورځ ده. تېره ورځ د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ عطیف الرحمن د میرعلي تحصیل د شامیری کلي هغو دوو څلوېښتو بیکورو شو کورونو ته په خپلو سیمو کې هرکلی وویلو چې د وسوالو پر ضد د ضرب عذب په نامه د عملیاتو له امله بیکوره شوي وو. کله چې دغه کډوال خپلو سیمو ته ورسېده نو پولیټیکل ایجنټ عطیف الرحمن د دوی په وړاندې دا څرګندونې وکړې.
میں اپنے وزیرستان شمیری ویلیج کے بھائی جو ہمارے آج ریٹرن ہو رہی ہے
زیادہ شمالی وزیرستان شمیری کلی اسے دون کو چنن واپس تانے کی گی یو زلبیا دا وزیرستان پر ڈگر ورتا ہر کلے وایم کلنا چ زربیازب عملیات شروع شوی دولت د خپل وس مطابق محدود وسائل باندې بندوبستی سیمو کې د کډوالو مرسته کوي.
د شمالي وزیرستان نه د بیکورو شو څه د پاسه د لسو لکو خلکو خپلو سیمو ته ستنېدو لړۍ پرون نه پیل شوې چې د راتلونکي کال تر جولای تر میاشتې به جاري وي. په اورګزو قبایلي سیمه کې د یو کور چت راغورځېدو له کبله دوه کسان مړه شوي دي. پولیټیکل انتظامیې تر مخه دغه پیښه نن سهار شاوخوا 5 بجې په فیروزخیلو سیمه کې شوې ده. یو انتظامي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د کور چت زیات باران د کېدو وجه غورځېدلی دی. د وویل په پیښه کې مړه شوي کسان مور او زوی دي چې دا د کمرخیل کورنۍ سره تعلق لري. بلخوا په کورمه قبایلي سیمه کې د آسماني بجلی د راغورځېدو له کبله درې ماشومانو په شمول څلور کسان زخمیان شوي. پولیټیکل انتظامیې تر مخه دغه پیښه نن سهار په بغن سیمه کې شوې ده. یو انتظامي چارواکي مشال ریډیو ته وویل آسماني بجلی د عبدالرحمن په نامه د یو کس کور سره نږدې راغورځېدلې ده چې پکې زخمیان شوي ټول کسان د هغه کورنۍ سره تعلق لري. ده وویل زخمیان شوي کسان هسپتال ته رسول شوي چې پکې د دوو حالت ښه نه دی. د ده په خبره په زخمیانو کې یوه زنانه هم شامله ده. د افغانستان د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې تر اوسه پورې 15 تنه وسلوال وژل شوي او ټپیان دي. د زابل د امنیه قماندان غلام سخي روغ لیونی وایي چې دا عملیات د یاد ولایت په اټغر، میزانه، ده چوپان، نوبهار، شمولزه او خاکی افغان ولسوالو کې روان دي. خاغلی روغ لیونی زیاتوي
په مجموعي توګه د طالبانو و کسه لمانځه تللي اته کسه زخمیان شوي دي، څلور کسه ژوندي نیول شوي دي چې دوی څخه تقریبا شپږ میله کلاشنکوف، یو میل پیکا، یو میل راکټ انداز او څلور موټرسایکلان نیول شوي دي.
روغ لیونی وویل چې د دغو عملیاتو مقصد سیمه د وسلوالو نه پاکول دي. تر دا مهال افغان طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بخښنې د نړیوال سازمان سکرتر سلیل شیټی راتلونکي اونۍ کابل ته ځي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو مشر حوریه مصدق پرون مشال ریډیو ته وویل سلیل شیټی به د راتلونکي خالي په ورځ کابل ته ورسیږي او درې ورځې به په افغانستان کې پاتې شي. نوموړی وویل د بخښنې نړیوال سازمان د سکرتر له دې سفر سره په یو وخت به دوی په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر فعالانو د بریدونو په اړه یو راپور هم خپور کړي. همدارنګه به سلیل شیټی په خپل دې درې ورځني سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو لوړ پوړو افغان چارواکو سره هم ویني. د کابل بانک د قضیې د څېړونکو ډلې غړي وایي د عدالتونو د پریکړې له مخې اعلان وروسته د کابل بانک له لویو پوروړو څخه شپږو کسانو ژمنه ورکړې چې خپل پورونه به پرې کړي. دې ډلې دا څرګندونې له افغان ولسمشر اشرف غني سره په یو ملاقات کې کړې دي. له ارګ څخه په یو خپره شوې خبر پاڼه کې د کابل بانک د قضیې د څېړونکو ډلې د غړو له خولې ویل شوي دا شپږ تنه تر 2 اویا میلیونو ډالر زیات پور وړي دي. ولسمشر غني یو وار بیا ټینګار کړی چې د یو روښانه ویش له مخې دي د کابل بانک له پوروړو څخه د خلکو پیسو په بیرته ترلاسه کولو کې جدي هڅې وشي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ایران په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې د پوځي عملیاتو په سمدستي توګه د ودرولو غوښتنه کړې ده او خبرداری ورکړې چې د دغه برید به ټوله سیمه د خطر سره مخ کړي. تېره ورځ په کویت کې د ایران نائب وزیر خارجه حسین امیر عبدالحیان وویل چې ایران او سعودي عرب له پکار دي چې د یمن د شخړې د هواري لپاره یو بل سره همکاري وکړي. په عین حال کې د ایران حکومتي ټلویزیون وایي چې دغه هیواد یمن ته په لومبي د غیر جنګي مرستې استولې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف د هوایي بریدونو کمپاین پیل کړ. اخوا په ریاش کې د سعودي عرب وزیر خارجه شهزاده سعود الفیصل د هغو حوثي یاغیانو د ملاتړ لپاره د ایران غندنه کړې ده چې یمن غیر مستحکم کول غواړي. د ترکی په استنبول ښار کې د یو عدالت په ودانۍ کې دننه هغه سرکاري وکیل سره د هغو دوو کسانو چا چې یرغمل کړی وو د امنیتي ځواکونو او د دغو کسانو ترمنځ د پډزو وجل شوی دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان ویلی دی چې دغه سرکاري وکیل چې محمد سلیم کراز نومېدو د یرغمل شوو کسانو لخوا هغه مهال په سر وویشتل شو چې دغه قضیه لا روانه وه. د ښاغلي اردوان په خبره سلیم کراز د ویشتو نه پس روغتون ته یوړل شو چېرته چې ډاکټرانو د هغه د بچ کولو ډېرې هڅې وکړې. خو بلخوا تېر ماښام بیا د دغه هیواد وزیر اعظم محمد داود اوغلو وویل چې سلیم کراس په روغتون کې د سر د آپریشن پر مهال ساور کړې وه. پولیس وایي دوی د عدالت په هغه ودانۍ چېرته چې سلیم کراس یرغمل وو د برید کولو پرېکړه هغه وخت وکړه چې کله د ودانۍ دننه د ډزو آوازونه واورېدل شول. او وروستۍ خبر دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې له مخې یوکراین ته د درې نورو میاشتو لپاره د قدرتي ګیس د استولو اوسنۍ موافقه غځول کیږي. پوتین دا خبره د روس له وزیر اعظم دیمیتری میدویدیف سره پرون په لیدنه کې کړې ده او ویلي دي د میدویدیف د هغه وړاندیز سره موافق دی چې یوکراین ته د قدرتي ګیس په اړه تړون وغځول شي. له روس څخه یوکراین ته د قدرتي ګیس ورکولو د قرارداد موده نن یعنې د اپریل په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو زموږ د همکار احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ به وره
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 110 روپۍ 70 پیسې او 110 روپۍ 90 پیسې. یو پاوند 150 روپۍ 70 پیسې او 150 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ او 20 روپۍ 10 پیسې او یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه په پیښور بنو او کوټه کې به سبا د زیارت په ورځ هم باران وریږي. په پیښور کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 30، په بنو کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 28، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 26 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولې. تاسو مجید بابر نه خبرونه او همدارنګه احمد الله نه تاسو د هوا حال او د کرنسۍ به یې واورېدې. په پاتې خبرونه کې لمه نجیب امیر سره. په دې خبرونه کې اوري نن په دوهم ورځ هم شمالي وزیرستان ته د کډوالو ستنېدل دوام لري. پرون ستون شوی یو تن داسې وایي:
الحمدلله خدای پاک ډېر ښه ګډر سره وکړه چې موږ خپل وطن ته پاکستان رسخات کړل. په دا باندې موږ ډېره خوشحالي حاضروي چې خدای پاک ته امن په شروع والی.
اسفنیار ولی خان وایي قبایل دې په دې شرط خپل سیمو ته ناستول کیږي چې امنیت به دوی ساتي.
ذمہواری بس پتا اله درشم چې بیا اختیار هم تاله درکم، خو چې اختیار زما یو ذمہوار ته دا ممکنه ده.
زابل کې طالبانو ته درانه مرګ ژوبلا وخته
عملیاتو په نتیجه کې موږ ډېر ښه دستاورد لرو چې تقریبا په مجموعي توګه طالبانو اووه کسه له منځه تللي، اته کسه زخمیان شوي دي، څلور کسه ژوندي نیول شوي دي.
د بخښنې د نړیوال سازمان منشي کابل ته سفر کوي. نن د اپریل اوله ورځ ده، ویښ بیدار اوسئ، څوک مو دوکه نه کوي.
اول خود درواغ ویل ډیر غلط کار دی، الله ډیر درواغ دی، خلکو اسې مزه جوړه کړی ده. موږ اسلام چې دا حکم نه دی مسلمان لیا سره.
د پېښور شینواری مارکیټ کې د نوادراتو خرڅون کې خپه دي. دا او نور موضوعات په دې خبرونه کې اوریدل شي. رازو د خبرونې لومړی راپور ته. له بنو څخه شمالي وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو نن دوهم ورځ ده. نن سهار 9:30 یو وار بیا د ستنېدونکو کډوالو رجستریشن پایل شو. حکومت په لومړۍ مرحله کې د شامیری، سپینوام او شنیخیلو کډوال خپلو سیمو ته استوي. عمر دراز وزیر په تیرو خبرونو کې موږ ته داسې معلومات راکړل.
اتنی میں بجے دگا سلسلہ بیا شروع ہوا د دوی د واپس لا پارا چال تا یو دل گیا نوم لیکنه کیږي رجسٹریشن نو دوی و ویل چې دغه سلسلہ شروع د خلق راضی خو دا مونږه په الحال ته نشو ویل چې څومره کړه باندې زی پرون دوه تلويخ قرانه چې کم دی هغه تل دی شمیری کلی والا تحصیل سپینوا او نن چې کم کړي زی هغه بیا ما شام پته لګی زم مونږ سره چې په ډیټا بیس کې څومره کړه رااله څومره خلک بیا واپس تون شول
صحیح عمر دراز زیاتره کډوال شمالی وزیرستان د دو نورو سیمو میرالی او میرانشان کډه شوی چې تعداد په لکونو کې ده دغه کډوال کله ستنیږي د دوی د سنولو لپاره س ټایم ټیبل تقسیم اوقات چارواکو ټاکل دي
بالکل مین یا دوه لوی غړ تحصیلونه چې د شمالي وزیرستان تر ټولو غړ تحصیلونه دي میرالی دی او دویم لوی تحصیل دی او ډویژن هم دی دغه رنګي میرانشاه چې هډ کوارټر دی د دینه په لکونو خلک وتل دي او دا په مکمله توګه وتل دي دلته یو کس هم نه دی پاتې شوی نو حکومت هو واضح اعلان نه دی کړی پرون هم په دې باندې چې کله د چارواکو سره خبرې وکړې شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سره هم نو دوی وایي چې دومره وړاندې دوی نشي ښودلې خو البته چې کم زموږ د خپل اینا کم معلومات شوی دی یا مونږ ته کم نوټیفیکیشن ملاو شوی دی چې کم ڈی این اے یا نورو چارواکو په خپل جوړ کړی دی د مستقبل لپاره نو هغه تر مخه د میرالی د غزنی سینې چې کم پلان راځي یا نمبر راځي هغه په اپریل 2018 کال کې راځي
یعنی یو کال وروسته
نور هم ځنډېدل یو کال وروسته هغه ځنډېدل هم شي بیا او دا هم ممکنه ده پرون چارواکو وي چې کداغه چې کم ټرایل دی یا دا چې کم کوشش دی کدا کامیاب شو نو کې دی
تاسو د دوهمې ورځې د کډوالو د ستنېدو په اړه واورېدل خو له پرونه شمالي وزیرستان ته د بې کوره شوو خلکو د ستنولو لړۍ پیل شوې ده په اوله ورځ 240 کورنۍ لبنو د تحصیل سپینوام شامیری کلي ته ورسول شول ستنېدونکو قبایلو مشال راډیو سره د خبرو پر مهال خوښي ښکاره کړه چې خپلو سیمو ته روان دي په دې موقع د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وویل حکومت د کډوالو په غوښتنه دوی خپلو سیمو ته استوي
تیر ورځ د شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام شمیری کلی 240 کورنۍ د واپسۍ په اوله مرحله کې د سخت سکیورټي انتظام لاندې خپل سیمو ته واپس ستنې شوې چې د بکاخیل کډوالو کیمپ نه بنو میرالی سړک باندې د میرالی لارې سپینوام ته ورسول شوې پولیټیکل انتظامی په وینا تحصیل سپینوام درې کلی شمیری میرالی سپینوام او ششی خیل بوبلی دولس واتیا کورنۍ د واپسۍ لپاره نوملیکنه شوې چې د اپریل 24 نیټې پورې به مرحله وار واپس لیږلی شي د واپسۍ پر مهال بنو میرانشاه سړک باندې تحصیل سپینوام شامیری کلی اوسیدونکو اول جان مشال ریډیو ته وې دوی خپل سیمو ته پتلو خوشاله دي او هلته امن غواړي
الحمدللہ خدای پاک ډېر سره ګډر سره وکړه چې میر خپل وطن ته پاکستان رس خات کړلې په دا باندې میر ډېر خوشحالي از دروي خدای پاک ته امن په شروع والی اور بلغلامین ده داسې امن په شروع والی چې بیا په زندگی سره داسې حالات نشیرو لکه د مخ سے چې تر سے یا تیریږي کنه خامہ خا د چر ور ډکړی خدای دغه نو ور ډکړی وی چې مجبوری وی وی او په علاقه سے دا غوډی چې امن غوډی ابو دی غوډی چې دای څو یا هغه میر په سیخه طریقه ور سره مانی
حسین احمد وای خپل سیما چې وویني نو خوشاله بشي او غواړي چې د پخوا په شان هلته لوبې وکړي
زه روان یم شمیری شیرات علی ته مې ډېر خوشی مې ډېر په جذبه سره روان یم د مرز یوت خوشی غنا مې خپل کلی ته لوټ شي مې خپل علاقه وکړي چې سرنګې دو او مې کرکټ نه فوټبال نه وای چې مې سرنګې په وزیرستان شه بالکل امن رغلای دی چې مې تا غنا یو بغا پیرا شي به بجلی وکاره مې تا یو کالج او یو سکول جوړ کو پابند مې ډېر خوش
میرالی دلار شمیری کلی کډه واپس پینوام ته ورسول شوې د میرالی په مقام د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ عاطف الرحمن رسنیو ته په خپل بیان کې وویل چې دولت د خپل وس مطابق د ضربې ازب متاثر شوو کډوالو مرسته وکړي او د دوی لاړه خپل سیمو ته د واپسۍ په غوښتنه نن د واپسۍ مرحله شروع کړه
اپنے وزیرستان شمیری ویلیج کے بھائی جو ہمارے آج ریٹرن ہو رہی ہے
زدہ شمالی وزیرستان شمیری کلی اوسیدون کو چنن واپس تانے کی گی یو زلبیا دا وزیرستان پر ڈگر ورتا ہر کلی وایم کلنا چہ زربیازہ بعملیات شروع شوی دولت د خپل وس مطابق محدود وسایل باندې بندوبستی سیمو کې د کډوالو مرسته کوي دغه حال د وزیرستان بې کوره شو خلکو په بیا بیا دغه غوښتنه وا چې خپل سیمو ته ستانه شي او مونږ ویل چې علاقه کلیر یعنی پورم نکړي او بحالی وشي نو خلق باستانه کړي. سونان حکومت او فوز خپل وعده پوره کړه او خلکو واپسی اوله مرحله شروع شوا او دغه خلق چې خپل کلی ته ولاړ شي نو حیران بوي څنګه چې مونږ د دوی لپاره بحالی کړي او وزیرستان کې نن د نوی باب شروعات شي. لہذا امن پر ځای کولو لپاره دولت سره سره د خلکو هم ذمہ داری جوړیږي چې خپل کردار ولوبوي. د شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام درې کلیو واپسی مرحله شروع شوه خو د شمالی وزیرستان میرعلی او میرانشاه تحصیلونو په لکونو خلق چې د کډوالې ژوند کوي او دغه سیمونه په مکمله توګه کډه شوي دولت ناغوښتنه کوي چې د دوی د واپسی پلان څومره زر کېدلی شي اعلان کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
شمالی وزیرستان ته د ستنیدونکو کډوالو مو اوریدل خو چارواکي وایي د جنوبی وزیرستان د مسعود قبایلو د ستنولو شل ورځنۍ لړۍ چې یوولس مرحلې لرلې پرون پای ته ورسېده. د راه نجات عملیاتو د جنوبی وزیرستان څخه 80,000 نه زیات خلک بې کوره کړي. سیلاب مسعود راپور راکوي.
په سویلی وزیرستان کې د قبایلي سیمې د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود سویلی وزیرستان ته د مسعود قبایلانو د واپس لږدولو د یولسمې مرحلې د آخري ورځې په بابت یو برېښنایي لیک رالېږلی دی چې په کوم کښې یې وښولی دي چې د بېرته لږدولو دغه شل ورځنۍ لړۍ تېر مازدیګر د څلورم په ورځ په خیر خوښي سره ورستون ته ورسېده. هغوی لیکلي دي چې په دغه ورځ شپږ سوه اوولس کورنۍ چې پکښې یو زر نه سوه دوه اتیا سړیون ښځې او جنکۍ وړکي شامل دي بېرته ولېږدول شول. په لیک کښې دا هم وښول شوي دي چې بېرته تلونکي قبایلیون ته د تګ په وخت د پنځه ویشت اوولس زره کلدارو درې سوه شپږ د ای ټي ایم او سیم کارډونو ورکولو سره په دا ورځ یو سل څلور شپېته بچون ته د ګزن او نورو رنځونو نه د ژغورنې څاسکې ورڅښلو سره ستنې هم ولګولې شوې. سید عمر مسعود په لیک کښې دا هم واضح کړې ده چې د بېرته لېږدولو د یولسمې مرحلې په دا شل ورځنۍ لړۍ کښې ټولې څلور زره اته سوه کورنۍ چې په کومو کښې اتلس زره یو سل دوه شپېته قبایلیون شامل دي د سویلي وزیرستان سره روغه او سرویکي په تحصیلونو کښې خپلو کلیو کورونو ته واپس رسېدلي دي. دا د هم یاد چې په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو په خلاف د رای نجات په نوم د پوځي عملیاتو په وجه د مسعود قبایلیانو ټولې دوه اتیا زره کورنۍ د سیمې په پرېښولو مجبوره کړې شوې وې چې په کومو کښې د تېر څلورو کلونو په دوران کښې د موجوده یولسمې مرحلې سره تر اوسه پورې سیر شپاړس زره اووه سوه څلوېښت کورنۍ بېرته رسېدلې او پنځه اویا زره دوه سوه شپېته کورنۍ لاوس د ملک په نورو برخو کښې د کډوالۍ ژوند تېروي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د پاکستان حکومت قبایلي سیمو ته ستنېدونکو کډوالو باندې یو لړ شرطونه هم ایښي دي چې یو شرط هم پکې په سیمه کې د امنیت په خپله ساتل دي. په پېښور کې د مشال همکار غلام غوث په همدې موضوع د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان غږولی. نوموړی وایي حکومت هله قبایل د امنیت د ساتلو مسؤول ګڼلی شي چې ورته واک هم ورکړي. اسفنیار ولی خان همداراز په نورو موضوعاتو هم د مشال لډیو پوښتنې ځواب کړي چې ستاسو په امت راګرځو.
ما خو درته دا ووایي که نه چې د یو سړي په وفاداری چې ته داسې کولم کله شک وکړي نو په هغې کې به آیا د پښتنو په معاشره کې داسې خلک نه چې دا خبره به بدلېږي او دا یره به وي چې څه ریاکشن به دی ته وشي.
په هغې کې دا خبره هم شوې ده چې د امنیت ذمهواري به د خلکو وي او هلته کې اوس پوه موجود دی.
ګوره جی، خبره خو دغه ده چې ذمهوار ذمهواري به زه په تا اله در شوم چې بیا اختیار هم تا اله درکړم، خو چې اختیار زما یو ذمهوار ته دا ممکنه ده.
او بل د دغه والي سره ووایي د قبایلي سیمو کې د بندیتي انتخاباتو په اړه باندې.
خو ما بالکل دا رستا مخکې ښکاره ووې چې که زما لپاره بندیتي انتخابات ضروري دي د پښتونخوا لپاره، پنجاب لپاره، سند لپاره، بلوچستان لپاره هم دقه نه ضروري د فاټا لپاره دي. ما که د ډپټي کمشنر د پنج نو خلاصې
نو زما قبایل رور سو گناہ کړه د چاغه ته تحصیلدار او د ای پی او د پی ته پنجنه نه خلاصه
تاسو خپل حکومت کې مخ کې پاتې شوی د زرداری سره او ډیر خطر میمونه مخ کې شوی د قانون حواله سره هغه وخت کې د قبایلی سیمو د لپاره تاسو دغه قانون سایه هغه وخت نه کول
تاسو چلی چې هغه کمیټه باندې د فاټا خپل خلک تاسو او د پښتونخوا کې چې بس خبره کړه نو خامخا د پښتونخوا اوسیدونکو خپل فیصله کړه په هغه کمیټه باندې د فاټا چې کوم ممبران ناست ایم این ایس چه ناستو آغی دا غشی تا غاڑا نیم خواده
او خود یک دغا دا یمن والی سرام تاسو خبر وکر که دغا زمان او ریدون که تو وای چی اوامین شنالگون سا دا دریز دی پا دا غیر آره بانی
یمن گورا منگا یوز المخ که چی رب دا بل ملک پا جنگ که میرا بانیو که تاسو مورتان که چا وان نری دل اوار وی دنگل نو آغا چه وی دنگل نو پیمان وای چې تر اوسه پورې په هغه اور کې مونږ سوځو او کوم نه سوځو نو لا هغه یو غلطی چې موږ کړې ده هغه سزا لا پوره شوې نه ده او مونږ روان یو د بل غلطی کوو آیا مونږ یمن له دا اختیار ورکو چې هغه د فیصلو کې چې پاکستان کې به د حکومت یو د چا بني دا هغه خپل جنگ د مونږ پردي جنگ کې په کار نه دي چې ځان ورتنګ نه
دا مشال ریډیو دا
د زابل امنیتی چارواکی وای په دغه ولایت کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي چې پکې تر اوسه 15 تنه وسلوال وژل شوی او هم ټپیان شوی دي. دوی په عملیاتو کې د ځینو نورو وسلوالو د نیول کېدو خبره هم کوي. په اړه یې سید شاه سقیم راپور کوي.
چارواکی وای د زابل په بیلابیلو سیمو کې د طالب وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړی دي چې تر اوسه پورې پکې 8 تنه وسلوال وژل شوی او 8 نور ژوبل دي. په دغو عملیاتو کې 4 تنه نور وسلوال ژوندې هم نیول شوی دي. د زابل امنیه قومندان غلام سخی روغ لیونی وای د زابل په اټغر، میزان، دای چوپان، نوبهار، شملزیو او خاک افغان ولسوالیو کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې دغه عملیات پیل شوي دي او لا هم پای ته نه دي رسیدلي. دوی وایي ملي سرتیرو له وسلوالو څخه د سیمې د پاکولو په موخه دغه عملیات پیل کړي او تر هغو به روان وي چې په یادو ولسوالیو کې شته طالبان ختم شوي نه وي.
دا د لارو په اوږدو کې نوک دغه بعض شاوخوا سیمې کې عملیاتونه انتظار کړي چې دغه عملیاتو په نتیجه کې موږ ډېر ښه دستاورد لرو چې تقریبا په مجموعي توګه د طالبانو و کسه اللي مایزه تلی اته کسه زخمین شوی دی څلور کسه ژوندی نیول شوی دی چې دوی څخه تقریبا شپږ میله کلاشنکو یو مل پیکا یو مل راکټ انداز او څلور موټر سایکلان نیول شوی دی.
د زابل په روانو عملیاتو کې د سرتیرو پر دوو موټرو چاودنې هم شوی دی چې په کې تر اوسه پورې دوه تنه سرتیری وژل شوی او یو لس نور ژوبل دی. تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي.
د بخښنې د نړیوال سازمان منشي سلیل شیټی راتلونکې اونۍ کابل ته ځي. د بشري حقونو د دې ادارې د افغانستان د برخې مسؤلې حوریا مصدق مشال لډیو ته وویل چې ښاغلی شیټی به افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو سره په دې هیواد کې د بشري حقونو پر موضوع او شتو اندېښنو خبرې کوي. اجمل اند راپور لري.
د بخښنې د نړیوال سازمان منشي په داسې حال کې کابل ته ځي چې په دې وروستیو کې د بشري حقونو ادارو په افغانستان کې د بشري حقونو د خراب وضعیت په اړه اندېښنې ښودلي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤلې حوریا مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل سلیل شیتی به راتلونکي شنبې په ورځ کابل ته ورسیږي او درې ورځې به په افغانستان کې پاتې شي. نوموړي وویل د بخښنې نړیوال سازمان د منشي له دې سفر سره په یو وخت به دوی په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر فعالانو د بریدونو په اړه یو رپورټ هم خپور کړي. همدارنګه به سلیل شیټی په دې درې ورځني سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره وګوري. میرمن مصدق وایي ښاغلی شیټی به له افغان چارواکو سره په دې لیدنو کې په دې هیواد کې د بشري حقونو په عمومي وضعیت او هغه اندېښنو چې د بخښنې نړیوال سازمان لري وغږیږي. نوموړي زیاته کړه چې اداره یې هڅه کوي افغان چارواکي وهڅوي څو په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړاویو مخه ونیسي. میرمن مصدق په دې لړ کې د کابل خارې وی وروستۍ پیښې ته اشاره وکړه چې پکې وی ډلې پارېدلو خلکو د فرخوندۍ په نوم یوه ویش کلن نجلۍ د پولیسو په وړاندې ووژله. حوریه مصدق وویل
در این سفر یکی از مسائلی که سرشبست خواهد شد در مورد قتل فرخنده مسئله
دو یوه مسئله چی په دې سفر کې به پری بحث وشي هغه د فرخنده د قتل مخنیوي کې د پولیسو او قانون پلي کوونکو ادارو د ناکامۍ موضوع ده. دوی ونه توانېدل د یو داسې قتل مخه ونیسي چې په رڼا ورځ او په عام محضر کې وشو.
تاسو د اجمل ان راپور اوریده. د پاکستان حکومت یو وار بیا د پټرولیم مصنوعاتو بیا لوړه کړې ده. د خزانه وفاقي وزیر پرون ویل د تیلو بیا د اوګرا په سپارښتنه لوړه کړې ده. د نوې نرخنامې مطابق د پټرولو بیا 4 روپۍ په لیټر کې او د ډیزل بیا 3 روپۍ لیټر زیات شوه. خو لسی خلک وایي د تیلو بیا لوړول د دوی ستونزې زیاتوي.
د تیلو د نرخونو زیاتولو لړکې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار له رسنو سره خبرو کې اووی چې اوګره اداره په پاکستان کې د تیلو نرخونه ټاکي او د نوو نرخونو په حق لا دوی ته اوګره تجویز ورکړی وو چې د تیلو اصل نرخونه دا په کار دي. نو ځکه حکومت دا فیصله وکړه چې د پټرولو په نرخونو کې 4 روپۍ او د های سپیډ ډیزل په نرخ کې 3 روپۍ اضافه وکړي. نوموړی وی
پټرول 70 روپۍ 29 پیسې سے 74 روپۍ 29 پیسې جو اوګره نے کہا ہے.
پیټرول د اویا روپۍ نهش پیسو نه په زیاتولو 4 اویا روپۍ نهش پیسو ته ورسول شو. کم چې اوګرا ویلی دي نو په دې کې 4 روپۍ اضافه وکړې شو. اصل خبره دا ده چې اوګرا موږ ته وویل چې د تیلو په نرخونو کې څلک ډیر بدلون کول پکار دي چې دارنګ د تیلو نرخونه اصل نرخونو ته راشي. نو موږ ځکه د نن نه د تیلو په نرخونو کې لږ ډیر بدلون وکړو. خو د دې سره سره حکومت دا فیصله کړې ده چې د خاورو تیلو های اوکټین او لایټ ډیزلو په نرخ کې به اضافه نه کوي.
د حکومت په دې فیصله ولس وینا ده چې حکومت یو څو میاشتې وړاندې د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی وو، د کومې چې په صحیح توګه ولس ته لا فایده نه ورسېدلې او سمدستي بیا د نرخونو زیاتولو اعلان وکړو. له مشل ریډیو سره خبرو کې یو تن وی چې له دې نه به اوس د ګاډو مالکان هم کرایانې کې اضافه وکړي چې اثر به یې نیغ په نیغ په ولس پریوزي.
زبان مشرب ته ټول زور چې کمې دا غریب لري د سره په کرایانو اثر پروزي، په نرخونو اثر پروزي، پر یو سیس باندې اثر پروزي. زاد حکومت نه اهلی ده او د غریبو ده کم دې دا تکلیف مایس خبره ده. حکومت له پکا چې دا خپل دا واپس وایلی او دا په زور نه کی.
یو بل تن هم پدی اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
گوهر رحمان نوم نه زما دا یوازې گاډی نه دي، کرایه نیم سی واکیږي او د سیمون ته نور د دنیا مسلې جوړیږي. دا خدای عوام تبعید او
د ذکر د چې د روان کال په جنوري کې په لومړي ځل حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 14 روپو او 14 پیسو پورې د کمی اعلان کړی وو. خو دولس په وینا چې د دغه کمی دوی ته پیدا نظر سے دلی. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په عموماً د جنسۍ کې د لسګونو سکولونو د بیا رغونې کار زر پیلیدونکی دی او ټیکهدارانو ته د کار د پیلولو اجازه ورکړل شوې ده. تر ټولو زیات تعلیمي ادارې په تحصیل ساپو کې ړنګ کړې شوې دي. دا سکولونه د جنگ جګړې له امله تباه شوي او ځایي خلک یې د رغولو غوښتنه کوي. زموږ همکار شنواز ترکزی راپور لري.
په محمود ایجنسی کې د یو 500 سرکاري سکولونو د بیا ودانۍ یا د وړو وړو ودانیو لپاره اعلان شوی او ټیکهدارانو ته د دغه کار شروع کولو اجازه ورکړل شوې ده. د محکمې ورکس اند سرویسز یعنی د کارونو او د خدمت ورکولو اداره وایي چې دا سکولونه د محمود ایجنسی په 8 وړو تحصیلونو کې دي چې ګنې د بیا ودانۍ او یا نیمګړتیاوې به پکې پوره کولی شي. له ټولو زیات سکولونه په ساپو تحصیل کې وران شوي او د دغه سیمې اوسیدونکي یو تن رستم ساپې د خپلې سیمې د سکولونو حال داسې وایي.
روډونو باندې دوه درې سکولونه دي چې پای کې ټینټونه لګولي بای کې مطلب یکا دوکا سبق وایي. بهرحال شیډونه ته ډېر زیات سکولونه دي، میډل های سکولونه، پرایمري والا جنکو سکولونه، لکانو یو هم پکې دغه نه دي. سټوډنټان نه راځي، نه ټیچران نه ځي، ټیچران یریږي. درې څلور سکولونه پرایویټ کلاو شوي دي ساپو علاقه کې. تقریبا وایي کې 20% ماشومان سکول وایي، باقي 80%
د حلیمزای تحصیل په سیمه کې هم سکولونه اړنګېدلې دي. د دغه تحصیل اوسیدونکي واجد مومن چې په بیلابیلو تنظیمونو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي ورسره مې خبرې وکړې.
چې د بوټو لاندې په ګرمۍ کې او په یخنۍ کې هم داسې په خوشي میدانونو کې ناشتي او چې د هغې سترګو ته او د هغې شکلونو ته مونږ ګورو نو مونږ ته واضح وي چې هغې څومره په خفګان سره ناشتي هلته. خو بیا هم د هغوی د تعلیم د حاصلولو زړه کې چې کوم شوق وي هغه برقراري او حاصله یي.
د امبر تحصیل وسیدونکو اکرام عثمان خیل وویل که چیرته حکومت د هغوی سکولونه بیا آباد کړل او تعلیمي نظام ښه کول وغواړي نو هغوی به ورسره مرسته کوي. د یکاون تحصیل وسیدونکو پروفیسر سید شیر وایي چې د خراب حالات له وجې هر تن پوهېدلی دی چې د تعلیم نه بغیر ترقی او خوشحالي ممکنه نه ده. نو که حکومت د سکولونو حالت ښه کړ نو بیا خلک خپل بچي خامخا زده کړو لپاره لیږي. د یادې محکمې لخوا د سکولونو د جوړولو اخیرنی وخت خو مقرر نه و، ولې امکانات داسې ول چې ګینې د روان اوړي د موسم د گرمۍ د چټیانو نورستو به ځینې سکولونه تیار شوي وي. او د یادونه وړ ده چې په محمود ایجنسی کې د یو کالج په شمول 1026 تعلیمي ادارې ړنګېدلې دي چې بیا هم په ځینو ړنګو شو ادارو کې د تعلیم لړۍ په خیمو او یا د ونو بوټو د سور لاندې روانه ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د سټوډیو د غړی ستن رورو دولس نیمه بجو ته نږدې کیږي. مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
نن د شمالي وزیرستان نه د بیکوله شو سره پاسه د یو میلیون کورونو خپلو سیمو ته د ستنېدو دویم ورځ ده. تېره ورځ د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ عطیف الرحمن د میرعلي تحصیل د شامیري کلي هغه دوه څلوېښتو بیکوله شو کورونو ته په خپلو سیمو کې هرکلی وویلو چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه د عملیاتو له امله بیکوله شوي وو. په کورمه قبایلي سیمه کې د آسماني بجلۍ د راغورځېدو له کبله درې ماشومانو په شمول څلور کسان زخمیان شوي. پولیټیکل انتظامي تر مخه دغه پېښه نن سهار په بګن سیمه کې شوې ده. په اورګرو قبایلي سیمه کې د یو کور د چت راغورځېدو له کبله دوه کسان مړه شوي دي. پولیټیکل انتظامي تر مخه دغه پېښه نن سهار شاوخوا پنځه بجې په خیروز خیلو سیمه کې شوې ده. د کورمې قبایلي سیمې امنیتي چارواکو نن مشال لیرو ته وویل تېره ورځ په شابوک سیمه کې دوی د وسلوالو یو برید په شا تمبولی او په دوابي چارواکي څلور مشکوک کسان نیولي. بل پلو پاکستاني طالبان وایي د ډزو په تبادله کې درې پاکستاني سرتیري وژل شوي خو حکومتي لوری دا خبر نه مني. د افغانستان د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې تر اوسه پورې پنځلس تنه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي. بلخوا افغان طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بخښنې د نړیوال سازمان سیکرتر سلیل شیټي راتلونکو نه کابل ته ځي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو مشر حوریا مصدق پر مشال ریډیو ته وویل سلیل شیټي به د راتلونکي خالي په ورځ کابل ته ورسیږي او درې ورځې به په افغانستان کې پاتې شي. د کابل بانک د قضیې د څېړونکو ډلې غړي وایي د عدالتونو د پرېکړې د اعلان وروسته د کابل بانک له لویو پور وړو څخه شپږو کسانو ژمنه ورکړې چې خپل پورونه به پرې کړي. ایران په یمن کې د روسي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې د پوځي عملیاتو په سمدستي توګه د ودرولو غوښتنه کړې ده او خبرداری ورکړې چې دغه برید ټوله سیمه د خطر سره مخ کړي.
مجید بابر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د کورنیو ورځپاڼو نه وکړو. ورزو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه اورو چې پاکستاني ورځپاڼو نن په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې د شمالي وزیرستان د متاثرینو په واپسۍ لیکلي او وایي چې شمالي وزیرستان ته د متاثرینو واپسۍ د حکومت یو ښه ګام ته اشاره کوي چې دغلته امن بحال شوی دی نو ځکه یې دا سلسله شروع کړه. د ادارې په وینا چې د متاثرینو واپسۍ یقینا چې د تسلۍ وړ خبره ده خو د دې په شا ځینې چیلنجونه هم پټ دي او هغه دا چې د پولیټیکل انتظامیې لخوا په دغه سیمو کې د دې متاثرینو د بحالۍ لپاره څه خاص اقدامات ندی شوی ځکه چې دغلته کورونه تباه شوی دي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي نو دغلته بعد د خلکو لپاره ژوند ګران شي. ادارې وړاندې لیکي چې دا هم د حیرانتیا خبره ده چې د خیبر پختونخوا گورنر اعلان کړي چې د خلک واپسی وکړي نو بیا وروسته به ترقیاتي کارونه شروع کولای شي. ادارې اخر کې وایي باید چې وفاقي حکومت په پولیټیکل انتظامی زور راوړي او د لړکي گورنر له هم عملی اقدامات کول پکار دي ولې چې د خلکو د دې وطن د امن لپاره قرباني ورکړي دي او د دوی مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې حل کول پکار دي. بل پلو جنگ روس پڼ خپل ادریه کې د یمن په صورتحال کې د پاکستان په کردار لیک کړی دی او وایي چې یمن کې حالات نور هم خراب شوي دي. خو بل طرف ته د سعودي عرب ته پوسټ ترجمان د یمن په ساحلي علاقو باندې د قابو موندلو داوا کړی ده. ادریه مخکې لیکي چې د یمن د صورتحال په اړه د پاکستان کردار ډیر اهم دی او دې لړکی د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په غونډه کې فیصله وکړه شو چې د مشرقي وسطا بحران ختمولو لپاره خپل کردار ادا کوي او دې لړکی وزیر اعظم نواز شریف په ټولو اسلامي ملکونو باندې هم زور راوړي چې په دې سلسله کې خپل ونډه تر سره کړي. ادریا اخري کې وایي چې دا جنگ یوازې د یمن نه دی بلکې دا د ټولو اسلامي نړۍ دی. بای چې لکه د پاکستان پر رنګ ټول اسلامي ملکونه یو موټی شي او متحارب ډلې یو میز ته راولي او دا مسله زر تر زره حل کړي.
او د نړۍ مطبوعات
ورلد پالیټکس ریویو د هند او پاکستان پر اړیکو یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی په 2014 کال کې د پاکستان د وزیر اعظم په حیث د نواز شریف او یو کال وروسته د هند د وزیر اعظم په توګه د نریندر مودي ټاکل کېدو داسې هیلې راپارولې وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به تجارتي اړیکې غښتلې شي. دواړه مشران د محافظه کارا تجارت دوسته حکومتونو مشرک کوي او ژمنه کړې ده چې د کورنی تجارت او په لویه کچه د سیمه ییز سوداګرۍ لپاره به اصلاحات رامنځته کوي. دواړو مشرانو ته په دې لاره کې په پراخه کچه د خلکو ملاتړ هم ترلاسه دی. د 2013 کال په انتخاباتو کې دوه ویا فیصلو کې هندیان په دې باور وو چې د پاکستان سره د سولې لپاره تجارت یوه مهمه وسیله ده. په پاکستان کې هم خلک د هندوستان سره د تجارتي اړیکو غښتلي کولو ته لیواله دي. په 2013 کال کې نږدې په دریو کې دوه کسانو د دې خبرې پخلی کړو. نو په دې توګه د دواړو مشرانو لپاره د تجارتي اړیکو غښتلي کول یو اسانه دنده وه، خو د دې سره سره هم د مودي له ټاکل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې توندې شوې او یو وار بیا د تجارتي اړیکو ښه کېدل د سیاست ښکار شول. د پاکستان د سټیټ بینک په حواله که پاکستان له هند سره تجارتي اړیکې پیاوړې کړې وای نو د کال په حساب له 400 نیولې تر 900 میلیونه پورې ډالر عاید ترلاسه کولی شو. بل پلو فارن پالیسی مجلې د افغانستان په اړه یو لیکنه کړې ده چې ورکی راغلی تیر کال په افغانستان کې ځایي خلکو د پولیسو د معاشونو د ښه کولو لپاره له خپلې غاړې د فنډونو د راټولولو یوه هڅه وکړه، ځکه چې د پولیسو معاشونه د هغوی د ژوند د ضرورتونو د پوره کولو لپاره ناکافي دي. نو دې سره اداري فساد او بډو رشوتونو ته لاره هوارېږي او د کابل ښاریان له امنیتي پلوه د ګواښ سره مخ کیږي. مجله لیک کې دا ډول اقدامات هم له تاوانه مبره نه دي. د مجلې په باور په امنیتي چارو کې لنډمهاله پالیسي یوه لویه خطره مخې ته راوړي او هغه ده چې د پالیسۍ متوازي جوړښتونه ډیر په تیزۍ سره له واکه وځي، ځواک ترلاسه کوي او اکثره وخت د لا نور تشدد باعث ګرځي او دوی د تشدد پر ضد د تشدد پالیسي پر مخ وړي. په امریکا کې د کارنګي د سولې د انسټیټیوټ د آسیایي هیوادونو لپاره د قانون د حاکمیت او ډیموکراسۍ څیړونکي سارا چایز وایي په افغانستان کې باید د سولې په خبرو کې هغو ټولو خلکو ته ځای ورکړل شي چې ناراضي دي او دا باید یوازې وسلوال طالبان نه وي. چایز لس کاله په کندهار کې اوسېدلې. دی په افغانستان او امریکا کې د ناټو او امریکایي قواوو د قوماندانۍ د لوی صلاحکار په توګه دنده ترسره کړې او وایي چې له دې ویره لري چې پاکستان ښایي د افغانستان ته اجازه ورنکړي. سارا چایز په افغانستان کې د تروریزم، اداري فساد او دولتي ادارو د کمزورۍ ترمنځ اړیکو په اړه یو کتاب لیکلی چې دولت غله نومیږي. فرشتي جلالزی له میرمن چایز سره په مرکه کې اول د دې کتاب په اړه پوښتنه کړې. نوموړی وایي
یعنی زه په کندهار کې وم تقریبا لس کاله او ډېر دا کتاب د فساد په اړه کې دی. نه ما پیودل د اول سار چې فساد ډېر مهم او ډېر خطرناک مشکل دی. د اول سار خلک خوابدي و فساد په باره کې او قرار قرار تقریبا په 2015-2016 ما لیدلی چې خلک په کندهار کې د طالبان خبرې اوریدلی، یعنی خلک لیدلی چې د افغانستان دولت رشوت خور و او دوی خوابدی و او دوی سارت ویلی دی چه شاید بالاخره طالبان پاک دی، شاید دا طالبان چه موج سر خوابدی و یا دا طالبان چه موج نغشتی او پی 2001 موج دیر دا طالبان سر سریسوی و طالبان سر منگر پی 3 کالا یا 4 کالا روست چه دیلی چه خلق لیدلی چه سون رشوت خور دا دولت و او سون بی کانون کار دویلی دلی دا دولت دلست. قرار قرار خلق ویلی چه طالبان شاید تر داغ دولت بهتر و دا مالی دلی او کوشش کری دی امریکایان تو وایم چه که تیسی غواری چه طالبان بیت نرزی افغانستان تا تیسی باید تیسی امریکایان یعنی مش باید فساد پر زید کار وکو او دونی دیر ما کوشش کردی او دنیا دیر غد خلق سر از مشوره و یعنی غدترین خلق پا ایساف کی او روست پا امریکا کی او ما کوشش کردی او دوی یو تسه او ریدلی دی منگر بالاخره اول هدف دا امریکایان هدف و دا طالبان و بس او دوی یو تسه رشوت خورین سر کار کردی، یعنی کدی مش سر طالبان پر ضد جنگ وکی مش تو مهم ندی که دوی رشوت خوردی او یا ندی، اما داغ امریکایان تو ویلی تس افکار خراب دی، یعنی رشوت خور دولت دا طالبان پبریکا دی، دا از ما مسج و دا از ما خبری و نسو او بیا روست چیش رالی انکلابونا تونیزیا کی پی پی مصر کی پی طول داغ عربی دولتونا دوی انکلابونا کریدی فساد پرزد دا رشوت خوری او دا فساد پرزد انکلاب و بیا ایسس رغلی دی دا لیک طالبان داغا فساد پرزد دی. زنده وایم چه طالبان یا ایسیس یا بوکو هرام شه خلق دی، زنده دستی نوایم، زنده وایم چه دا دوی خبری خوش دی دا خلق تا امید ورکی پی نجیریا کی بوکو هرام ستا لیک طالبان دی، یعنی دولت رشوت خور دی لیک طالبان دوی ام زن تا ویلی دی مش دا افریقیا طالبان یو بوکو هرام دا زما کتاب توز داغا موضوع
سارا اشرف ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د طالبانو سره سوله وکړي، نو سوله که به وکولای سي تاسو څه فکر کوئ؟
زما په نظر زه نه پوهېږم ولې سوله به وکړي بس طالبان سره. زما په نظر ډېر افغانان سته چې خوبه دیدي دا رقم دولت سره، او طالبان یوازې نسته چې خوبه دی و، بس طالبان توپک اخیستی دی، نور خلک توپک اخیستی ندی. زما په نظر باید صلح وی منګر ټول افغانان سره، باید رښتیا لوی جرګه وی چې ټول افغانان رښتیا افغانان ازادي او طبیعي افغانان وی، نه بس دغه توپک سالاران. اوس په افغانستان کې تر نن دولت د توپک سالاران دولت دی، باید عادی خلک وی ترشتیا زما په نظر صلح. بیا بل مشکل پاکستان دی، پس پاکستان چی شو غواړي؟ زما په نظر پاکستان غواړي چې افغانستان ضعیف وی. زما په نظر پاکستان غواړي چې د دوی خلک وی د افغانستان دولت دننه، او زه یو څه بیریژم، زه صلح غواړم، بس زه بیریژم سره کم صلح.
یعنی فکر کوي پاکستان به په افغانستان کې سولې ته اجازه ورنکړي؟
اجازه ورکړي بس که د دوی خلک دولت دننه وی، یعنی که دوی لاس لری په حکومت کې. زه د دغه څه بیریژم، زه نه وایم چې رښتیا دی، زه شی نه پوهېږم، بس زه بیریژم یو څه.
د افغانستان په اړه د دولت د غله په نوم د یو کتاب لیکوال اثر اچایز وا چې زموږ د همکارې فرشتې جلالزی پوښتنې ځواب ولی. د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو. په افغانستان کې د نیلوفر په نوم د وړې ماشومې پلار له جمهور رئیس څخه غواړي چې د ده په لور د جنسي تیری کوونکي اعدام کړي. نورالدین وایي د ده پر 2 کلنې لور نیلوفر شپږ میاشتې مخکې د تخار په ولایت کې جنسي تیری شوی، خو دوسیه یې تر اوسه هم نه ده فیصله شوې. دی وایي که د ده په حق کې عدالت تامین نه شي، ځان به د جمهوري ریاست په دروازه کې ووژني. نور تفصیل د کابل نه خان محمد سین وړاندې کوي.
نیلوفر چې ډیره ماشومه ده او په خبرو لا نه ده راغلې، د جنسي تیری قرباني شوې ده. دا ماشومه 2 کلنه ده، خوشپک میاشتې مخکې پرې په تخار ولایت کې جنسي تیری شوې ده. د نیلوفر پلار آزادی راډیو ته وویل چې شپږ میاشتې کېږي د عدل او انصاف په خاطر کابل ته راغلی دی.
پشت ریاست جمهوری رفتیم، جامی جناب محترم اشرف غنی صاحب رئیس جمهوری ما
جمهوری ریاست تلاړم، جمهور رئیس محمد اشرف غنی دې زما ماشوم له خپل ماشوم سره مقایسه کړي، که داسې ظلم ورسره وشي هغه به څه کوي؟
د وویل په سیمه کې د غریبۍ ژوند لري، هیچا ته زیان نه دی رسېدلی او له نورو هم توقع نه لري چې زیان ور ورسوي. د وویل په تخار ولایت کې مې د رشوت د ورکولو توان نه درلود،
مرا میګه کی ماوین جنایی ولسوالی جو دلګ را پد ما بدی
د ولسوالی د جنایم رسال راتوی 2 لک افغانۍ راکړه داسې ظلم پر ما کیږي یی د تخار په ولایت کې په دوسیا کې تیری کون کې نولس کلن لیکل شوی خو کله چې دوسیا کابل ترغله د دل لپاره چالک مجرم منشمرل شي عمر یې ورته کم کړي یادې ما لور سره یو ځای وژني او یادې قنات راکړي زه واسطه پیسې او زور نه لرم غریب سړایم د کابل راتکته می پیسې پور کړي زه د خدای د قانون سره سم ادامول غواړم
د موبایل د زور او ټوپک درې خاوندانو د تخار ولایت د روستاق په ولسوالۍ کې د د پر ماشومې لور جنسي تیری کړی دی د د په خبره په خپل ولایت کې د عدلي ارګانونو دروازې ډېر ټکولي ډېر فریادونه یې کړي خو انصاف ورسره نه دی شوی نوریدین وایي په کابل کې هم هر ورځ د عدلي ارګانونو دروازو ته ورځي او غواړي چې عدالت ورسره وشي د ازادي راډیو ته دا هم وویل چې له درې تیری کوونکو له جملې نه عزیز الله نومې امنیتي ارګانونو بندي کړی دی د دا هم وویل له کومې ورځې راهیسې چې عزیز الله بندي شوی د هغه د جرم دوه شریکان او نور ملګري په مرګ ګواښي نوریدین په کابل کې هم له عدلي او قضایي ارګانونو خوښ نه دی او وایي چې پر دوسیه یې غور نه کیږي په عین وخت کې لویه څارنوالۍ وایي چې د نیلوفر دوسیه څېړل شوې او په حق له یې قانوني اجرات شوي دي د لوی سارنوالی ویاند بصیر عزیزی په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
کوم موضوعات چې تحقیق په دوران کې روښانه شي او نور افراد دلته کسب مسؤلیت وکړي لوی سارنوالی هغه د جلب گرفتاری به هم ورکړي او هغه هم تحقیق ته حاضر کړي موږ د قانون سره سم اجرات کوو دا دوسیان به نورو نه توپیر په دادی چې دا یو ډیر تراجیدی موضوع ده او سارنوالی په کارو کې په اولویت کې قرار لري
دا چې سترې محکمې د نیلوفر پر دوسیې څومره اجرات کړي ومو غوښتل وی پوښتو خو د دې ادارې مسؤلینو په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه کارپوهان وایي په هیواد کې دا لومړۍ پیښه نه ده بلکې له دې وړاندې هم د هیواد په ځینو سیمو کې پر ماشومانو جنسي تیری شوي دي دوی هم له حکومت غواړي چې د داسې پیښو پر وړاندې د جدي عمل وکړي څو نور ځینې عبرت واخلي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه په خپل راپور کې لیکي پاکستان د خبریالانو لپاره ناخوندي ځای دی په دې راپور کې تیر کال پر دو پاکستانی خبریالانو حامد میر او رضا رومی د بریدونو ذکر هم شوی دی د یاد ادارې په وینا د تیر کال په پرتله روان کال د خبریالانو لپاره نسبتا ښه دی ځکه تر دې مهاله پکې کوم خبریال نه دی وژل شوی د راپور مهمې برخې د اسرار مومنه
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله اداره په خپل رپورټ کې لیکي چې لرن څخه یو کال مخکې په پاکستان کې په خبریال او ټي وي انکر رضا رومی وسلوال برید شوی وو که څه هم رضا رومی له دغه بریده روغ وتلی وو خو د ګاډي ډرایور یې پکې وژل شوی وو د خبریالانو د خوندیتوب ادارې د ایشا څانګې کوارډینیټر بابډیټ سو په خپل رپورټ کې لیکي چې کله هغه تیر کال د مارچ په 28مه په رضا رومی د شوی برید په اړه خپله لیکنه کوله نو تر هغه وخته پورې په تیرو اتو میاشتو کې په اکسپرس ګروپ څلور بریدونه شوي وو نوموړی وایي هغه په خپله لیکنه کې دا خبره په ډاګه کړه چې په پاکستان کې په خبریالانو د شوو حملو په اړه تحقیقات نه کیږي نوموړی وایي هغه وړاندیزونه یې تکرار کړل کوم چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې څو وارې وړاندې کړي وو رومی دا چې په رضا رومی او د هغه په ډرایور شوی حمله د قتل او د قتل د هڅې په زمره کې راځي او باید چې د دې پلټنې وشي همداراز د دې لپاره د داسې ځانګړي کمیشن د جوړولو ضرورت نشته لکه څنګه چې په کال 2011 کې د خبریال سلیم شهزاد یا په کال 2008 کې د حیات الله خان او یا هم په کال 2010 کې په عمر چیما د شوو بریدونو وروسته جوړ شوی وو د یادو بریدونو په اړه د پلټنو لپاره د جوړ شوو کمیشنونو لږې یا هیڅ نتیجې مخې ته رانغلي او دارنګ د مجرمانو پر ضد هیڅ قسمه قانوني کاروایي ونشوه د خبریالانو د خوندیتوب ادارې د ایشا څانګې کوارډینیټر بابډیټس په خپل رپورټ کې لیکي که یو خوا پاکستانی حکومت د ده په وړاندیز هیڅ عمل ونه کړو نو بل خوا یې په رضا رومی او د هغه په ډرایور د شوي برید د پلټنو لپاره کوم ځانګړی کمیشن جوړ نه کړو بابډیټس وایي رضا رومی تر برید وروسته په امریکا کې په ژوند کولو مجبور دی که څه هم نوموړی یو پاکستانی ورځپاڼې لپاره لیکل کوي خو نشي کولی چې د ټلویزیون خپل پخوانی پروګرام کوربتوب وکړي د خبریالانو د خوندیتوب ادارې په رپورټ کې راغلی دی چې رضا رومی وایي اوس هم هغه ته دړکې ورکړل کیږي نوموړی وایي کله چې هغه د سختدریزه ډلو له تشدده په ډکو نظریو انتقاد وکړو نو د ټویټر دوه بېلابېلو کارونکو ورته دړکه ورکړه چې ډېر زر به د د وجنې فتوا جاری کړل شي. رضا رومی وایي د جولای میاشتې په اخره کې چې کله هغه په پاکستان کې د اقلیتونو لس مسلې په ډاګه کړي، نو هغه ته په یو پیغام کې وویل شو چې د لسو مسلو په بدل کې به لس ډزه وویشتل شي.
د اسرائیل مومن راپور موریده. په پیښور کې ډیر مارکیټونه ځانګړي شهرت نه برخمن دي. شینوار مارکیټ په چوکیدګار کې دی او د لرغونو آثارو نوادراتو د خرڅلاو لپاره مشهور دی، خو د دې مارکیټ دکانداران وایي د ترهګرۍ پیښو د دوی کاروبار خراب کړی دی. زموږ خبریال ځلان یوسفزی د مارکیټ ته ورغلو.
د پیښور چوکیدګار سره نږدې شینواری مارکیټ چې د انټیکس یا نوادراتو مارکیټ ورته هم ویل کیږي، په پیښور کې د خپل ډول ځانګړی مارکیټ دی. خو د دې مارکیټ دکانداران وایي چې د ورلد ټریډ سنټر د پیښې وروستو یې کاروبار ورځ تر ورځې په خرابېدو دی. د یاد مارکیټ صدر عبدالحمید مشال رډیو ته وایي چې د امن په وختونو کې به د سوداګانو لپاره خارجیان راتلل، خو د بدامنۍ له وجې د خارجیانو د راتګ بندېدو سره سم دلته کاروبار هم په ختمېدو دی.
مخکې او وروسته ډېر فرق دی. مخکې به دا و چې لکه گاکو لکه شونه به وته، انټیک به راتله، افغانستان نه به راتله، دغه علاقو کې به وته. بل غټه خبره دا چې مخکې به دلته انګریزان به راتله، ټورسټ به راتله، نو هغه په وجه دلته مارکیټ وو. څه وخت نه دا حالات خراب شوي، دهشتګردۍ چې راغلې، نو هغه نه پس دغه مارکیټ بالکل ټورسټ نشته. کم خلک چې دلته وو، د افغان خلک وو، انټیک کارونه به چې کم کوله پوهېده، به هغه خلک هم ټول افغانستان ته لاړو، تایلینډ ته لاړو، بار ملکونو ته لاړو، نو هغه په وجه دا کارونه ډېر سلو شو.
یو بل دکاندار هاشم چې د مرو یا مشکنو کاروبار کوي وایي چې په کاروبار باندې د بدامنې بد اغیز لوجې د دوه مالی حالت خراب شوی، چې نیغ په نیغه اثر یې د دوه ماشومانو په ژوند او تعلیم پرې وته دی.
هر څه خو بس ارزانی مو ده، هر څه نن سبا خو ګرانیم دی، بس کاروبار هم دغسې خاص نشته. الله دې خیر وکړي. افغانستان او د پاکستان او د ټول نړۍ دغسې بس د ټول دنیا دغسې حالات دي. بیا مغز لیک پاکستان افغانستان کې ډیر زیات دي کنه، نسبت به یورپ ملک کې. زمونږ کاروبار خو هغوی سره تړل شوی دي کنه، نو چې هغوی رانه شي بس دغسې بزنس نه وي، بیا کاروبار دغسې ډاون شم دي. بس
د نوادراتو په دې مارکیټ کې زیاتره کاروباریان د افغانستان اوسیدونکي دي او زیاتره مالونه ورته هم له افغانستان راځي. د یو افغان دکاندار قاسم خان وینا ده چې د آرمی پبلک سکول پیښې وروستو د پولیس لخوا د افغانانو د تنګولو له وجې د نوادراتو د کاروبار پاتې خون هم روک شوی دی.
مستاس خپل ګورې موږ سره دماغي کو چر سره ګودم کاروبار دی، دلته کورونه دی، یک پولیس والا موږ تنگي کاټ راکاو دا غرا کاو دا غرا دا خپل ګم دکانداري وګوره کاروبار هم دی. خود نو بس موږ زله بس مات دی، بس پیار ازو پیار رازا، بس پولیس تنگول کې دا حساب دی.
د شینواری مارکیټ د دکاندارانو په وینا د 2001 کال څخه وړاندې یاد مارکیټ کې د نوادراتو لشپېتو څخه زیات دکانونه ول، کوم کې چې دا وخت نږدې 15 دکانونه پاتې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او نن د اپریل اوله ورځ ده. ډیر پام کوئ څوک مو تیر نه باسي، ځکه په دې ورځ خلک نږدې ملګرو او کورنۍ غړو ته درواغ وایي او د هغوی نه بېوقوفه جوړوي. نو که نن درته چا مخامخ یا په ټلیفون او یا هم د فیسبوک یا ایمیل د لارې وویل چې راباندې ګرانې، مینه در سره لرم، خپلوانو کې د څوک مړه دي، د فلاني په کور کې مېلمستیا ته دعوتې، او یا داسې کومه بله خبره وکړه، نو تر منلو وړاندې یو وار نه بلکې دوه وارې سوچ وکړي، هسې نه چې څوک د اپریل فول درنه جوړ کړي. زموږ همکار سراج ظهیر هم تاسو د دې ورځې له خطرونه خبروي.
اپریل فول چې ورته په عام ټکو کې د بیوقوف جوړولو یا دروغو ورځ ویل کیږي، نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې مانځل کیږي چې مقصد یې په ښکارا ذهني سکون او خوشحالي دل دي. نو په ټولنه کې د دې ورځې په مانځلو خلکو ته تکلیف او درد رسی او خلک له پریشانۍ سره مخ کوي. د خلکو په وینا چې په دې ورځ خلک د ټوکو په نوم یو بل ته د ټلیفون د لارې یا مخ په مخ دروغ وایي، چې د ټوکې کوونکي لپاره خو د یو څو لحظو د خوشحالۍ ذریعه وګرځي، خو بل تن ته ترې ډېر نقصان ورسی او داشن هغه د ذهنی اذیت سره مخ شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د زینو خلکو ویناوه باید چې په پاکستان کې پدی ورځ منځل بندیز ولګول شي او کوم تن د ټوک په نوم دروغ وایي نو هغه ته د قانون مطابق سزا ورکړي شي. پدی اړن مردان سره تعلق لرونکي سردار خان مشال ریډیو ته وی چې اول به خلکو یو بل سره مخامخ ټوکی کولې او بیا به ورته وی چې ټوکی کوم. خدا اوس چې کوم د ټلیفونونو په ذریعه د ټوکو سلسله روانه ده پکار ده چې د دې مخنیوي وشي. نو موړی زیاته کړه
د اپریل د فول ډیز رمضان زای اوریر د کار شي د دې په مشر کې یو بګار ته راځي د خلکو په ذهن باندې یو غلط تاثیر ورغی. زما په خیال کې په یو خلکو لپاره کار چې هغه بالکل دا قسمه فولې چې دا ختم شي او دا یو خوشی نه دی ټول لپاره کار دی لکه کم از کم داسې او ټوکو خو بالکل نه په کار کې باغې باندې د انسان ذهن چې کوم دی مونږ شرګیږي هغه ته خرابېږي او د کم لمحو لپاره بالکل هغه داسې چې د هر سنه په کې کوم دی لکه هغه تیریږي لکه یو کس یو پرس کما ته چې بل ستا رور پاک باندې ورسېدو نو ته وایې چې په دغه ټیم کې بل کس زما به څه پوزیشن یو زما به لکه څه تاثرات یې زما ځته به څونه غټ دوک رسي.
همداشان یو بل تن فرمان الله هم مشال ریډیو ته وی چې ځینې وخت داسې وشي چې په دې ورځ څوک د ټوکو په نوم دروغ ووایي او له هغې ډېرې بدې نتیجې راوځي نو پکار ده چې خلک ځان له دې وژغوري. شریف الله چې په اسلام آباد کې ژوند کوي د اپریل فول په حق لا مشال ریډیو ته وي
اول خو درواغ ویل ډېر غلط کار دی. ایغان آباد یو مسلمان ته تکلیف ورکول د حضور پاک سلام منی کړی دی حضور الله پاک حکم د چې ایغان آباد حضور پاک سلام پر ناراضی دی الله پاک پر ناراضی دی الله ډېر درواغ دی خلکو اسی مزه جوړه کړی دی مور اسلام چې دا حکم نه دی مسلمان لیا سره
فضل منان عبد په خبره کې د لومړی اپریل په ورځ څوک چاته د ټلیفون یا په بل کومه ذریعہ د څه پیښې ذکر وکړي نو باید چې هغه لومړی تصدیق وکړي او پس له هغه په هغه خبره باور کوي نو دا شن بعد دی ورځې مانځلو مخنیوي وشي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
نو ویخ بیدار سید اپریل اول ورځ دا اوریدونکو د خبرونې پر وسته وشي بو کې وزیر خان ته وښي چې وایي کتونه د لونګي
کتونا د لونګي کدیونا د لونګا فلته د ګل پرنګي د ګل ونستا پرنګا
او فلته د ګل پرنګي د ګل ونستا پرنګا
کتونا د لونګي کدیونا د لونګا فلته د ګل پرنګي د ګل ونستا پرنګا
او فلته د ګل پرنګي
د ګل ونستا پرنګا شم زچتا تپکات شم
کس بھی نشین ششم زچتا تپکات شم
کس بھی نشین ششم
زچتا تپکات شم
ویم چی چوڑ کا د بنگی کن شدر کی د بندا گل تو د گل پرنگی د گل ونا سا پرنگا
گل تو د گل پرنگی د گل ونا سا پرنگا
تونا د لونگی کتی ونا د لونگا
گل پرنگی
دگلو نستا پرنگ اگل تو دگل پرنگی دگلو نستا پرنگا
کتما باندې سوځيږي نو ته هم تا ته بلي غم
کتما باندې سوځيږي
نو ته هم تا ته بلي غم
شما ز پتنګين شما استاد پتنګ دا ګل ته د ګل پرنګي د ګل ونا ستا پرنګا
ګل ته د ګل پرنګي د ګل ونا ستا پرنګا
کتونا د لونګي چې دی ونا د لونګي گل پرنگی جگلو نستا پرنزا
خود جانا منی دے حیران کا مساب درا
خود جانا منی
دے حیران کا مساب درا
داولا رستا پننگ دا داولا ددی پننگی گلت دا گل پرنگی دا گل ونستا پرنگ دا
گلت دا گل پرنگی دا گل ونستا پرنگ دا
گل پرنگی